سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجی تاسو ازادې رادیو ته غواګیست مخکې در دې چې خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکلیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق په خانیو او اوسنۍ جګپوړو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي وکړه. NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو رزی راپور لمخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې افغانستان د وټلو د څرنل لپاره د کمیسیون پر جوړولو خبر کوي. دغه ته په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غوړکولو په بیر کې مستقیم دخیل و. افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانیز نه یوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اخیستنه وي. د سازمان پر نیکشن بي پی و خبر پانه کړي طالبان غوښتي چې د طالبانیزونو پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو اکثره مخلي. تر دې مخکې طالبانو په شمیر نور ولایتونو لکه کندهار، نګرهار او هلمند کې خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی. یو زلزلہ چې شدت یې د رښتار په کچا سلور شره سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځي سیمه ولړتولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجون ادارې پر خپل بې پړې لیکلي چې دا زلزلہ نن سر وختي په سلور بجو او 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکې څخه کم 90 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. تلو بلډګر بیا د کرکټ د درې اړخیز سیالي په دبام کې ټاکل شوی چې د افغانستان متحده عرب امارات تر اتل سکلونو کشري لوبډلې سبا د شمې مخامخ شي. افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د سلومندو په توفیق ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب امارات ته په لاسو وکټینو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عرب امارات او پاکستان په دې سیالي کې هر لوبډله باید دوه ځلې لوبل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر اتل سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چاشمې پورس د نوومبر شلمه وي. د سیالي د متحده عرب امارات په قربتوب تر سره کیږي. د غزه په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري اژانس ته ویل چې په ریبي سو پولیسو ودانې د اسرایلو په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله او وخت ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوی دي. خود فلسطین د ملکی استراري حالت اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانې کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایت د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایت چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایی رئیس دی د ټرمپ پر اتنکی یا هم دومه اداره کې بعد دغه اقدام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور لمخې ګریس رایت د لیبرټی انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفتو او ګازو پراختیا کلک پلوی دی. خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو. ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرخدي وړاندې په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو. د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیوال ورس
د دې دلولو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډیر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګوي به مخ په پرخیدو دي.
په کونړ کې په خواشه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپور هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارتوي په افغانستان کې خپل سړي نیونه پرغه دي او قربانيان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سړي توقيف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي. نور جزئیات د سناکا کړ پر راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارتوي
د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د له حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي، وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپل نه سم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
هزینه یې هم نه لرم چې کشور ترک کړم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوای و ونی په بند کې وم. هغه وی ونی کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. ورسته چې خوشی هم شوم، زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بلی کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره من بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. لدی اتیا کلون رئیس د ورځ د نړۍ په بیلابیلو ودونو کې انجینې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د انجینو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله انجینې له رواني فشارونو سره مخامخ شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محروم شوي دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زکون کې نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې دلو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه، په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم ملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ځینې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخه تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبان پریکړه د ښځو پرورتیا او شخصي ودې مستقیمه اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکو ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خندونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنۍ ناخالص کورنۍ تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ باندې بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړې دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د ولورسی پتوګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پرخیدو لپاره هر کال انمنځل کیږي. د دې ورځې درمنځلو یو حاصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدې چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوندو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوندو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي. یو شمېر افغان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربېره په سختو فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې سره د یو شمېر محصلینو آوازونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څانګه محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، زه بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایم، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسیدلی شو.
د افغان افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر ستونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه عبادت وتلي تشه احساسيږي او لمندي چې ورځ بیرته خپل وطن راستن شي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
ټول کابلیان ټول هوادوال په خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمه اوسیدونکو زبی ولاوه نو مړی وای لافغان هندوان او سکانو سره د ښه گاوند توپ خوږی خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطره زم درو په خپل ما هم غلطه کور می درلو د می همسایگان او گاونډیان نو حکومت بعد خاطره زم درو په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په رفتار کول الله او نور معاملات کې ډیر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته ډیری افغان هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسيږي او هیله مندي چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه همیشه به خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښه مشورې امتیازي په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورول ولاړو نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر چي سيزي ورسوم نو د کله سده موټر ته راځو چې ډېر خوشاله و پلی له خلک جاي خبرې کولې نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یو کړل په ډېر خوږه لهجه مننه وکړه. نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه و خو دوی بیا هم د پیسې را کول او ټینګار وکاو نو دا سه وخت خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډیره خرابي او ډیره خبرې کولې.
دا چې د محل په افغانستان کې په کوم شمیر افغان هندوان او سکان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت لویان زبی الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالي برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وتنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوان او سکانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وخته وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپین مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایډن په خپل څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همژخینه وو خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سونتوکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ورسوګ نشي کولی چې د خپل کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ ل غرانی اوسیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بای لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل او په دې وروسته کې منګورو د ډک ډک موټران چې دي ایست وزید غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمت کې د زی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای په خو به 50 کیلوي من لرګي په 225 افغانۍ وخستل خو سی بیا تر 300 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خوا شه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 200 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکی کې چې موږ ځړل لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي خو د څیړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولست پکار دی چې د زنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم زنګلونه چې وهل شوی هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کوسیږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا زنګلونه ول کېږي، داشنی ساحه ول کېږي، دا تنه د هغه ساحه د پاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ د پاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او چېړو ونی د موټر کې وینم ډا کې وښنی د ته بختنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما ابو هوا خرابېږي، باغ باندې هغه بوټه باید استفاده ونی شي، نه زنګل ته متوجي نه کور کې په خواو شاکه شنه ساحه ته متوجه خو بس په پختنه ورزو بوټه چپکاو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پوري د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي رادیو پختنه جواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همدارز د وهل شوی ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ارته و مرز خبرونه هم له روخ ترغې وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغه پخوانی وسنوي چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیب وتل کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کړه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبه د ورځې راپور لمخې د ټرمپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د چړو لپاره د کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه په هغه کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غورا کولو په بهیر کې مستقیم دخیل و. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور لمخې دا معلومات لیبو امریکایي چارواکي او لیوی بلی سرچینې سره له چ موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پر نیکشن بي په خبر پڼه کې طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخصتلو منع کړی دی. هوا زلزله چې شدت یې درختار په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځي سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړل شوي. د لوبو لړګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان متحده اماراتو تر 13 کلونو کشرې لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لمړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلمنډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشرې لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سلید متحده اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته ویل چې پر یوې سپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ورسته خبرم دا چې د راپور لمخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایی رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایی رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د مادلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري، هغه خلک
او هند سره یو ونه کې د طالبانو بے ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللی. خبره څه ده؟
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسنۍ اقتصادي او سیاسي د حل کې یا تا د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هیوادونو داخلي مخنیوی به هم کېږي، او د سپلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وکتل کېږي. چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده. هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا خپلتیا لپاره لیواله کړې ده. بل غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد تیری رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړه ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسیدل دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت دارول دی، او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت پاړه پوښوي ته
افغانستان اسلامي امارات هميشه خپل غيک خلاص ساتل سرحدونه خلاص دي هر څوک چې افغانستان ته راضي په دوستۍ راضي په کومک راضي او د افغانستان په آبادولو کې راضي دوی کې یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو نو دوی نم خواهش دادای چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکي
د امریکای ملي ګټې دادای ته اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کی ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې عمر مخکې د سی آی معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا تدسول خبري و هم نه خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته د داعش پټنځایونه ورته ول هغوی په داعشیانو په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي په دغه ځایونو کې دي تاسو ورسي ووژني نو د طالبان سره دوی معامله دا سیاسي او ساده معامله نه ده دا ډېر ستراتیژیک خبره ده پلان له اول سره هم داسې و او د سو عمر لپاره دا به همدغه سیم مختزی سوچي د دوی ګټه پکشي کیږي
پام دی اړه مو امریکا کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د امنیتی ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجيب ننګيال راغولې دي ننګيال صاحب سړي مشي طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پاند څه دي دغه احتمالي کابینه کې ویل کیږي چې اکثره د طالبانو ضد تیری دي
سلامونه شنواري صاحب تاسو د واسکتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به پیغام نوي د طالبانو باندې به فشارونه ډیر سي هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګری وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتک سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړې دي په کانګرس کې دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي د ټرمپ د ګوند خلک دي او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلند د ملي امنیت صلاحکار شو بلې هم د بارنې چارو وزیر په توګه انتخاب شوی دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري د طالبانو په اړه د ډیر فشار اچولو غوښتنه کوي د ملي امنیت صلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنگي کړی دی او طالبانو ته د یو ترګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نو غي وويستل شي نو دغه سي حالت ته په کتو باندې ښکاری دسي چې راتلونکي د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونو ډیر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګ کېدلی شي د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګ کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف خبر ذهنیت لري دی نه غواړي چې متحده ایالات دې حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسولیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي په کور دننه په اقتصاد باندې د ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخ فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړي
نو څه فکر کوي چې د ترامپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي د ترامپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري
بله همداسې د ملي امنیت صلاحکار په یاته د متحدي جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د هغه سره لیدنې شوې دي په دینه مخ کې د وخت د راتګ نه مخ کې هم دغه سي د مقاومت جبهه د زینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوې دي یعنی د طالبانو د مخالفینو سره د غاړي کې چې دي دام منفي پیغام د طالبانو لپاره او بل دا چې د دوه تړون تدبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس اور کړی دی په تیرو دریو کالو کې او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسې په ټوله معنا باندې پټه په ودرول او بل کې لاغ اعلان کړي نو دا شی سختوي چې د دوه تړون تدبیر ته مراجعه وشي ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته ډېر اشاره نه کوي، نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ترامپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي، که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیلزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته دنه پوښتنې شوې دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزه ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د ده لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونې دی؟ که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري، د دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپایس بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کله کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشي، خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کماله حارس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړ، دوی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي تر هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ هیڅ طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای، کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل، او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي، طالبان به برخه یې نه ده چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅ به د طالبانو په لاس باندې کیږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون و د طالبانو ته ننداره یې کوله، هغوی افغانستان کې خارون تن نوتلار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ناول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو توصیله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه دی حوصله وکړي؟ سره که څه هغه خو استعفا نشي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت کاری.
ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیخه د عمله هم جالبه و چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی هم ننداره ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوی طالب کورنۍ تر اخره راضی نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته په د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بی ګناه و وژل شوی طالب په د جنسي تیری هڅه کړې و او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلانو ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو غلط تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فار د شرم خبره ده کچرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارکی تک سر شو او خطبه ویلسته او بیا ویل چې خوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانين نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیر ته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقتو کې نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشراف او په خواص او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره من ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په غوي باندې مثلا د قصاص د حدود یا نور قوانين تطبیقيږي او هغه خلک چې هغه اشرف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په غوي باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقيږي معمولا من وینو، نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شری نظام کېدلی شي او نه دا د شریعت دی او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي رادیو د ډیرو سرسری مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو د موټر نه درولو موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل دزو کې د واده زلمی وژلې او کورنۍ تر ننه انصاف تر لاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2022 کال جنوري کې د کابل د لسم یوځي ساحه کې په موټر ډزو کې پیغلنجري وژلاو کورنۍ د طالبان حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزي اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدی یو مشروسته په ننګرهار سره ورو کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوی وزوم وژلی او خود طالبانو په لټنې معلوم نشوي. اوس کالي د ننګرهار باریکاب کابل کې لاجنوار سره نخته کې هم لکته لګ څلور ملکیان وژلی او چې طالبانو یې د پلټون امر وکړ خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. د غرض یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سفست بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپل منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و. ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بل د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي خو نړیوال رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسیدلې چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیز رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
زرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں جن کو یہ رد کرتے ہیں ان کی یونیفارم ہیلمٹ جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دن دوستان ہوا دی افغانستان دا پارا فلتون پل کڑی دی ایا اڑی کے بیارا نی ولی دی انګر نه دا چې دا د غرب خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه نو کېدای سي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده تولیدي او صنعتي هیواد ده ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي او د مرستو تر څنګ هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل تجارت هم په ګټه وو نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. د فرصت باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي د لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې سي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله سوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي هغه پر اساس پېژندل کېږي.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري د قرآن کریم حافظ هم دی پلار طالب هم تیر شوی خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو. ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټری او ډاکټرا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخوانی انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول ویلي د کس په خوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توې کړو وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوی طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا دغه نوی ډیپلوماټ پاړه باسونه هغه محل جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په محل د تر ټولو ستر او مشهور طالب رسنی نن ټکی آسیا چلوونکی. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرر دل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تیرونی د ډاکټر عبدالله په خواني مشاور غازی نواز تړي هم روسته لاغي ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکه وګرځو چې یو پاکستانی ټلویزیون کې ویل افغانستان د محل د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امر الله صالح په شمول ګڼو په خواني افغان چارواکو باندې تور لګولې چې په افغانانو کې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړي مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان په لګان او دوستي غواړي.
ځوان نو طبقه نه مده غوښتنه ده چې خلاف خبره مکوي ولې نشتون زشته وکړي او ګوانډیانو دا غوښتنه ده په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعض داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې لکه څه به مې ډېر فضه به وولم ما سره د داخل د حکومت په ډول مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تړی چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردې ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسنۍ مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خبرې کړي ویډیو جوړه کړي و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامه لرلې او ټول استونز ورته دغه علاقه جوړه کړې و تر دې چې د احمد غنی په وینا هم دغه کسان ولسمشر غنی له مسایلو نه خبره ساته. دغه راځي ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قومندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شوي درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي په اړه یې د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول ورسته دا ځل هڅې پیل کړې دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضائي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکه ته راستولي. خو بل خو د آیلند یوه څلورش کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشين له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز د ډیوایس پر سرطان د خپلې اختمور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپۍ کولای شي. د دې ماشين بل ګټه ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان دخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیلمندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان دخته ناروغانو طبي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشين د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ د ازادۍ لپاره سپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
پہ جان نرشا ازما د جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبے د سبق پوخ سبق چھ جوڑ نشیا مکو دلم زلن سورے چھ زلے گپ افق چھ جوڑ نشیا مکو دبل پتم مکے نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے